امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان د پاره د داعش د ډلې مشر د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د اسلامي دولت د ډلې د ختمولو لپاره یو شریک قوي پلان باندې کار کوي، او د آلمان صدر اعظم د یوکرين د شخړې په سر د خبرو لپاره واشنگټن ته راځي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په ضد عملیاتو ته چمتو دي. په دې باره کې د خبرونو نروسته بشپړ راپورټ لرو. او د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دي چې 90% تجاران او د شرکتونو مالکان مالیه ورکوي، مګر د ملک عواید کم دي. د دې او نورو رپورټونو او خبرونو نمخ کې زه زیبا خادم او متي ولابد د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د داعش مشر د هلمند په ولایت کې وژل شوی. د هلمند ولایتي مقامات وایي چې مولا عبدالروف خادم د نړیوالو قواو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې مړ شوی دی. مولا عبدالروف خادم د طالبان پخوانی قومندان په دغه وختو کې اوس د ځای خلکو له لوري په هلمند کې د داعش په نوم د وسلوالو ډلې مشر بلل کېده. د هلمند مرستیال والی محمد جان رسول یار امریکا غږ ته وویل چې خادم نن سهار سباندې 9 بجې د هلمند د کچګي په ولسوالۍ کې د دوه پاکستانی وسلوالو سره په سراچه ډول موټر کې روان و چې د نړیوالو دوستانو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د خپل ملګرو سره یو ځای ووژل شو. مولا عبدالروف خادم د طالبان په واکمنۍ کې د کابل، هرات او د کندهار د قول اردو قومندانو او په ګونټنامو کې هم بندي و. د تیرو 2 میاشتو راهیسې د هلمند د کچګي، موساقله او سنگین ولسوالیو کې د داعش په نوم د وسلوالو ډله جوړه کړې وه او خلک یې جذبول، او د هلمند دولتي مقاماتو د وسلوالو طالبانو او د خادم ترمنځ د جګړو خبرونه هم ورکړي وو.
افغانستان، پاکستان او چین نن په کابل کې ستراتیژیکه 3 اړخیزه غونډه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویلي دي چې د ستراتیژیکې 3 اړخیزې غونډې په دې لومړنۍ غونډه کې د 3 واړو هیوادونو استازو د نورو بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې په ټینګښت خبرې کړې دي. سیاسي څېړونکي هم په افغانستان کې د سولې پر اوسو کې د چین او پاکستان رول ګټور بولي، او وایي که دا دواړه هیوادونه د زړه له کومې کار وکړي په افغانستان کې سوله ټینګېدلی شي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق شکیب مستغنی د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د غونډې اصلي هدف دا دی چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وشي.
در این نشست هسته جانب در مورد تلاش های
په دې غونډه کې د 3 واړو هیوادونو استازو د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وکړې، او ویل شول چې دغه خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او د پاکستان او چین په همکارۍ مخته ځي. همدارنګه 3 واړه هیوادونه په خپلو منځو کې مهمو توافقاتو ته ورسېدل.
تر دې مخکې هم وسلوالو مخالفانو سره د سولې د مذاکرو په برخه کې د چین او پاکستان رول مهم بلل شوی و. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره چین او پاکستان ته سفرونه کړي دي.
نن د عراق د پایتخت په خوشا کې په هغه سیمه کې چې زیاتره اوسیدونکي شیعه شګان دي، د بم په 2 چاودنو کې 2 لږ تر لږه 14 کسان مړ شوي دي. د بغداد د ښار د خاتمې په سیمه کې نن سهار د یو ځانمرګ بم چونکي په حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 13 تنه نور تخمین شوي دي. په دغه سیمه کې د شیعهګانو تعداد زیات دی او زیارتونه هم دي. سمدستي د دې حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ډول دغه سي حملې سنیان په شیعهګانو باندې کوي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. ټاکل شوی دی چې د آلمان صدر اعظم میرمن انګلا مرکل نن واشنگټن ته راشي، او د یوکرين د روانې جګړې په حقله د جمهور رئیس باراک اوباما سره وغږیږي. دوی په داسې حال کې خبرې کوي چې د یوکرين د شخړې د حل لپاره د نړیوال ډیپلوماتیکو کوششونو لخوا دا کار مخې ته روان دی. د یکشنبې په ورځ د آلمان صدر اعظم د اوکراین، روسیې او فرانسې د جمهور رئیسانو سره په تلیفون کې وغږېد او د آلمان او فرانسې په هغه ګډ پلان خبرې وکړې چې هدف یې د اوکراین په شمال کې د روس پلو یاغیانو لخوا د پیل شوې جګړې ختمول دي. میرمن ملکل او د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند به د چهارشنبې په ورځ د بلاروس په مرکز مینکس کې سره وګوري او په دې اړه به نورې خبرې هم وکړي. د فرانسې او آلمان شریک پلان د هغه ناکام اوربان په بنیاد جوړ شوی دی چې د سپتمبر په میاشت کې په مینسک کې امضا شوی و، خو اوس په دې مفصل خبرې کیږي. د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 15,600 کسه وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په یو تلویزیونی پروګرام کې وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف ځواکونه د تجمن دي چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیاتو کې او دغه ډله ختمه کړي. د یادولو وړ ده چې امریکا د حکومت دغه سخت دلیل د اسلامي دولت د ډلې لخوا د یو اردنی پلوړ د سوځولو نه وروسته مخې ته راغلی دی. ښاغلی کیری په دې اړه وایي:
The resounding reaffirmations of commitment throughout the Arab world have been heartening and strong.
د عرب نړۍ له خوا د دغه ترګر ډلې په خلاف ژمنتیا په واضحه توګه ډېره سخته او د ستاینې وړ ده. تر اوسه پورې د داعش ډلې د نیول شوې سیمې شاوخوا سلو کې 22 بیرته لاسته راغلي دي، او زه داسې وایم چې نو سمه به وي چې دغه سیمه پرته د کوم غټو پوځي عملیاتو ترلاسه شوې ده. د عراق فوج د دغه سیمه عملیاتو لپاره روزل شوی دی او دغه سیمه بیرته نیسي او هغوی کوښښونه کوي او کوښښونه کامیاب دي.
په دې باره کې د خبرونو نه وروسته مفصل رپورت لرو. نن د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د یمن د بحران د حل لپاره خبرې پیل شوې. د یمن د سیاسي بحران د حل لپاره نن د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ خبرې کیږي. په دې خبرو کې د هوتی د یاغیانو په شمول چې تیره هفته یې حکومت نیولی دی، د مهمو سیاسي ګوندونو استازي شامل دي. د ملګرو ملتونو استازي جمال بن عمر دغه خبرې چې په تیره شنبه شلیدلې وې بیرته پیل کړې دي. د پرون د یکشنبې په ورځ ویل مختلفو ګوندونو موافقه کړې وه چې دغه بحران د سیاسي حل لپاره بیا غونډه وکړي. د هوتی یاغیانو د جمعې پر ورځ پارلمان لنګ کړ، انتقالي حکومت یې جوړ کړ چې د غرب په ملاتړ د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د حکومت ځای ونیسي او د قدرت خلا ډکه کړي.
امریکا او جنوبی کوریا ډیپلوماټان د شنبه پر ورځ په سیول کې خبرې کوي چې په دوړخیزو مسلو او د شمالي کوریا او د راکټونو په پروګرامونو وغږیږي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ټونی بلینکن په درې ورځې په سیول کې تیر کړي او بیا به چین او جاپان ته سفر کوي. خاغلی بلینکن نن د دوشنبه پورې د جنوبی کوریا د خارجه وزیر د مرستیال سره د غونډې نه وروسته ویل مهمه ده چې په شمالي کوریا باندې تر هغه وخت پورې دا بندیزونه ادامه ولري چې د زړه له کومې وغواړي او د خپل اتمي پروګرام د بندولو په سر خبرو ته حاضر شي. د شپږو ملکونو نمائندگان په دې خبرو کې شامل دي.
وسلوالو نن د سومالیې په پایتخت کې د پارلمان یو غړی وژلی دی. ټوپکوالاو په مدیشو کې عبدالحی قائد باری په ټوپک وشتل دی. الشباب د القاعده ملګری ډلې ویلي دي چې د دوی کسانو چې په موټر کې روانو باری وشتل او وژل دي. په دې روان کال کې باری د پارلمان لمړنۍ وکیل دی چې وژل شو. 15 تنه نور په تیر کال کې وژل شوی وو او د الشباب ملیشو ویلي وو چې دا کسان دوی وژل دي.
د نایجیریا د بوکو حرام وسلوالو نن په نایجیریا کې په یو زندان حمله کړی. په سلو ورځو کې د سرحد نه اخوا د بوکو حرام د وسلوالو سلورمه حمله ده. فوزي منابع او عیني شاهدان وایي چې د نایجیر فوز دغه وسلوال چې په جنوب ختیځ کې د دفاع په خارګوټ کې په زندان باندې حمله کړې ده، پس له 300 جنگ نه په شا وتنبول شول. سمدستي دا نه ده معلومه چې څومره خلک مړه او زخمیان دي او یا کوم بندي تښتېدلی او کنه.
او د چیلی څو تنو غرختونکو ویلي دي چې د هغه الوتکې ټوټې موندلې دي چې قریب نیمه پیړۍ مخکې د فوټبال د مسلکي مشهورو کسانو د یو ټیم سره ورکه شوه. د غرختونکو ویلي دي دوی د اندیس په غرونو کې په 3200 متره جګ ځای کې د الوتکې ټوټې ولیدي. د اندیس غرونه د چیلی د پایتخت سانتیاګو نه 300 کیلومتره لري جنوب خواته موقعیت لري. دغه گروپ مطبوعاتو ته نور جزئیات ورنکړل، وایي دوی سره دا اندېښنه ده چې کېدای شي څوک د دې ځینه هر څه لوټ کړي. کومه ویډیو چې دغه غرو ختونکو خبره کړې ده هغه ښیي چې د الوتکې ټوټې پرچې هر خوا پرتې دي، او دوی دا خبره هم کړې ده چې د بنیادمانو د اډوکو په شمول هر څه دوی لیدلی دي چې خواروار پراته دي. د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورو رپورټونو نه مخکې راځو د سپورت دنیا ته. اوبه سپ مخکې خلګیا به خبرونه د ټولول د سپورت
او زبرجان د سپورت د مهمه ورځ شروع شوه. د خصوصا د کرکټ مینوال په نړۍ کې وې د میلیارډو پیسې تقریبا 2 میلیارډ خلک
کرکټ سره
علاقه لري، او د نړیوال جام غلو بچی دي. دا په دنیا په 200 ملکونو کې خو
ډیر زیات نه دي داخله،
خو کم زیات دي، او نه سلوي سیالي دي. تقریبا یو نیم مش د دوبه په دوام لري. سر د بلیر ارتلون کې په موږ حساب باندې دغه شروع کیږي د 16 د فبراير نه په استرالیا کې او نیوزیلند کې. د ویګا د پر خبر دا دی چې یعنی افغانستان کې کله سحر کیږي او د امریکا کې شپه کیږي. د هند او د افغانستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو سیالي ده په استرالیا ایډلیډ ښار کې. دغه سیالي به هم مهمه ده چې هند او زیستي قهرمان دی د نړیوال جام. افغانستان ته د فرصت برابرېږي چې نړیوال جام نه مخکې د هند د تکړه ټیم سره مخامخ کیږي. خو ورسره دا خبره هم ده چې د هند ټیم تر څو سیالیو کې ډېر تاوان سره مخ شوی دی. وروستۍ لوبه د استرالیا نوبل له نور سفرونو کې هم د مشکلاتو سره مخ و. نو داسې ګمان کیږي چې افغانستان هم کولی شي که کوشش وکړي او خپل هغه توان وخي هند نه وګټي. نو دا بری به افغانستان دپاره په دې هم مهمه چې یو د نړیوال جام د قهرمانه لوبه ګټي، او بل ګټه به یې دی چې د نړیوال جام نه مخکې به د یو بری سره دوی د راتلونکو لوبو سیالیو دپاره خپل هغه مورال د لوړولو یو فرصت هم ولري. بنگلادیش سره مهمه لوبه د راتلونکو هفته په اخره کې د 13 د فبروري چې کیږي. نو هغه د پر کرکټ ټیم کپتان محمد نبی ویلي دي چې موږ خپل ټول توان را غونډو او کوشش دا کوو اول د بنگلادیش نو ګټو، چې هغه مو ګټل نو بیا د خپل بنیاد سره به مخ کیږو. نو د کرکټ مینوال به منتظر دي چې کله د لوبه په ژوندۍ بڼه په تلویزیونونو په نور وسیلو خصوصا موږ د امریکا غږ آشنا راډیو د پاڼو نه دوی ته ژوندۍ احوال هم ورورسو.
ډیر مننه اوبسه د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د هلمند د امنی قومندان ویلي دي ګمان کیږي چې په کوم موټر باندې چې د کجکی په ولسوالۍ کې هوایی حمله شوې ده، په هغه موټر کې مولا عبدالرؤف خادم وو. د دې د ګوانتانامو د زندان مخکنه زندانی دی، او د دایښ په نومې په هلمند کې د وسلواله ډلې لپاره فعالیت کوي.
د هلمند ولایتي مقامات وایي چې د ګوانتانامو په خوانی زنداني او په هلمند کې د عراق او سوریه د اسلامي دولت د ډلې ملاتړ ایمل عبدالرؤف خادم په اغلب ګمان د نړیوالو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژل شوی. نن لومړی د هغه د چپکېدو خبر ورکړل شوی وو. ایمل عبدالرؤف خادم مخکنی طالب قومندان دی چې اوس د ځای خلکو لوري په هلمند کې د داعش په نوم د وسلواله ډلې مشر بلل کېده. د هلمند امنیه قومندان نبی جان مولا خیل د خادم د مرګ خبر نن دا وخت په یو خبري نه اسه کې ورکړ. د زیاته کړ چې هغه نن سهار څخه باندې نه بجې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د تک په حال کې و چې د بي پيلوټ الوتکې تر برید لاندې راغلي.
نن د ازان دره منطقه کې اته وایي برید شوی ده، او په دې کې شپږ نفر مړه شوي دي، څلور نفر شمالي وزیرستان اتبا دي، او یو نفر د الروب خادم اخشي ده چې د هرات اوسیدونکی ده، او په اغلب ګمان باندې چې دی هغه خپله هم شامل ده.
مولا عبدالرؤف خادم د طالبانو په واکمنۍ کې د کابل، هرات او کندهار د قلي اردوګانو کمانډان پاته شوی، او د طالبانو د امارت په روسي کال کې بیا په شمال کې د طالبانو د لومړنۍ ماتې پر وخت تر نیول کېدو وروسته امریکایي قواو ته وسپارل شو، او په ګوانتانامو زندان کې اته کال بند هم تیر کړی. هغه په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې د باور در پیدا کېدو لپاره له زندان څخه خوشې شوی، او په کابل کې تر څه وخت تیرولو وروسته د دوهم ځل لپاره لکټ شورا سره یو ځای شو. د نوموړي په اړه دا هم ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مشرانو سره د اختلاف درلودلو له کبله هغه خلیجي هیوادونو ته هم ګڼ سفرونه کړي. د سیمې ځای اوسیدونکو وایي چې خادم له تیرو دوه میاشتو راهیسې د هلمند په شمالي برخه کجکی، مساقله، سنگین او ځینو نور کې د داعش په نوم د وسلوالي ډلې مشري کول. خو د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار بیا هغه یوازې د مخپټو وسلوالو مشر ګڼي، او زیاتوي چې تور بیرغونه به له ځان سره لیږدول. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان د مالیه وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې 90% تجاران او د شرکتونو مالکان مالیه په وخت ورکوي، مګر په ملک کې عواید کم دي. اکرام شینواری د کابل نه راپور را کړی دی.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په دغه هیواد کې تر 95% پورې مالیه ورکوونکي چې اکثره سوداګر او د شرکتونو خاوندان دي خپله مالیه په خپل وخت ورکوي. د مالیه د وزارت وایان عبدالقادر جیلانی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په روان هجري شمسي کال کې د ټاکنیزو جنجالونو او لانجو له امله په ملي عوایدو کې تر 10% پورې کمی راغلی دی.
بدون شک کې مالیدهي یک موضوع خیلی مهم است.
هغه جیلانی ویل پرته له شک ځینې د مالیه ورکول یوه ډېره مهمه مسله ده، باید چې په افغانستان کې د مالیه دور کول پرهنګ ته ود ورک کو. ګورو هر کال زمونږ اوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. په 1990 کال کې زمونږ اواید ډیر کم وو، 80 میلیارد افغانۍ وو. په 1991 کال کې د اندازه بیا 90 میلیارد افغانۍ ته لوړه شوه. تیر کال د اندازه 102 میلیارد افغانۍ ته ورسیده. عبدالقادر جیلانی وایي چې په 1993 کال کې د ټاکنیزو لانجو له امله د یوې خوا په افغانستان کې د تیر کال په نسبت په پانګونه کې 15% کمی راغلی او د بلې خوا تر 10% پورې سوداګریزي راکړې ورکړې کې کمی راغلی دی، چې ورسره 10% ملي عواید هم د تیر کال په نسبت راکم شوي دي. د افغانستان د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې په 1993 کال کې د افغانستان د ملي عوایدو اندازه 93 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی ده. د افغانستان د مالی وزارت د مالی د راټولولو په برخه کې یو لوی سوزه د مالی د ورکولو په باب د خلکو بی خبری خي او وایي چې دا سوزه د کلونو په اوږدو کې هم دغه سي پرته ده. په اوس وخت کې د افغانستان د عوایدو تر ټولو لوی منبع د ګمرکونو عواید دي، چې د ټولو ملي عوایدو د 30% تر 80% پورې جوړي. د قانونو رایستل او همداشان د شرکتونو لخوا مالی ورکول چې د ګمرکونو پسې د ملي عوایدو زیاته برخه جوړي. په افغانستان کې 350 لوی شرکتونه او تر 500 پورې کوچني شرکتونه پیلت کوي چې حکومت ته مالیه ورکوي. د مالی د وزارت ویان د مالی پر راټولولو کې د فساد شتون په باب ویل چې فساد د دوه خواو ترمنځ د معاملې په صورت کې رامنځته کیږي. که چیرې هغه کسان چې د مالیو نه تیښته کوي او مفسدو مامورینو ته بډې ورکوي، هغوی هم په فساد کې شریک دي.
بدون شک تاجر ملی ما سرمایه ملی ماست.
خغلی جیلانی ویل پرته له شک زنی زمون ملی سوداګر زمون ملی پانګه ده، خو یو شمیر سوداګر هم شته دي چې سوء استفاده کوي. مثلا 15 لک افغانۍ مالیه پرې ورغلی ده، 50 زره مامور ته بډې ورکوي او 2 لکه حکومت ته ورکوي، 1.5 لک دته پاتې کیږي، چې دا په خپل لوی فساد دی. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي چې دا چې څومره عواید د راټولولو په وخت ځای کیږي دوی نشي اټکل کولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا د باندنۍ چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د داعش د ډلې په خلاف د عملیاتو لپاره چمتو دي. د امریکا غ خبریال ویکتور بیټي ویلي دي چې د دغه ائتلاف لپاره د جمهور رئیس اوباما خاص استازه د سمندري قواو جنرال جان ایلن وای هیله لري چې د عراق پوز هم د داعش د ډلې په ضد خټینګ عملیاتو کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د تیر هر وخت په پرتله ډیره زیاته ژمنه ده چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات وکړي او دغه ډله ختم کړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د حکومت دغه سخت دریز د اسلامي دولت د ډلې لخوا د یو اردني پایلټ د سوځولو نه وروسته مخې ته راغلی دی.
reaffirmations of commitment throughout the Arab world.
عرب نړۍ له خوا دغه ترګری ډلې په خلاف چمتیا واضح توګه ډیره سخته او د ستاینې وړ ده. تر اوسه پورې د داعش د ډلې نه د نیول شوې سیمې شاوخوا 22% بیا ترلاسه شوې ده، او که زه داسې ویم نو سمه به وي چې دغه سیمه پرته د کومو غټو پوځي عملیاتو نه ترلاسه شوې ده. د عراق پوز د دغه سي عملیاتو لپاره روزل شوی او دغه سیمه بیرته نیوه د هغوی د کوششونو او قابلیت کامیابی ده. په دې برسیره مونږ د اسلامي دولت ډلې زیاتره مشران په نخه کړی دي، د دوی د یو بل سره د روابطو وسیلې هم په نخه کړی دي. په خوا به دوی خپه آزاده په لوی لوی کاروانونو کې ګرځیدل، خو اوس دغه څه ممکن نه ده. کیری زیاته کړه چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف لا تر اوسه هم ډیر څه کولو ته اړتیا ده، او دا به تر هغه پورې دوام ولري تر څو چې د اسلامي دولت ډله په مکمله توګه ختمه شوې نه وي. هغه وایي چې تر اوسه پورې د عراق پوځ دې ته تیار نه دی چې د داعش د ډلې په خلاف عملیات وکړي، او دا یو ډیره لویه غلطي به وي. د سمندري ځواکونو متقاعد مشر جنرال جان ایلن وایي چې په راتلونکي څو اونیو کې به د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عراقي ځواکونو په مشرۍ کې لوی ځمکني عملیات پیل شي. هغه د اردن د وی خبری رسنۍ سره په مرکې کې وویل چې د عراق پوځ د ائتلافي ځواکونو په مرسته د موصل بند بیرته نیولی دی. هغه وایي چې د عراق په شمال کې د امیرلی او حدیثه سیمې هم د اسلامي دولت نه بیا نیول شوې دي. ایلن وایي چې د ائتلاف غړي هیوادونه چې پکې د آسترالیا، نیوزیلینډ، سپین، پرتګال، بلجیم، هالینډ، ډنمارک، جرمنی، فرانسې او اټلی هیوادونه شامل دي، دوی به د عراق ځواکونو ته روزنه ورکوي چې هغوی د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عملیاتو دپاره په مکمله توګه تیار شي. هغه وایي چې کله د عراق ځواکونه د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د عملیاتو لپاره ورځي، نو ائتلافي ځواکونه به په شا ولاړ وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. اوس د ستاسي یو فرمایشي سندره خبرو، او وروسته به بیا تاسو د خبرو اترو د پروګرام په موضوع خبر شي.
ٹول وجود میں زہر جل شو، لاس رانس دی کٹول وجود میں زہر جن شو چلا سرانس دی کٹول وجود میں زہر جن شو ہگی باپ لستون کی خامار گر زولا روانو ماں قدم پس میں لار گر زولا تصویر میں د چمخ پسے ہر چاپ ورو قتل جل دے بر واپس شو چہر چاپ ورو قتل جل دے بر واپس شو چہر چاپ ورو قتل جل دے بر واپس شو چہر چاپ ورو قتل جل دے بر واپس شو مسکابے پشنڈو کی تیار گر زولا روانو ماں قدم پس میں لار گر زولا تصویر میں د چمخ پسے
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د داعش مشر د هلمند په ولایت کې وژل شوی دی. د هلمند ولایتي مقامات ویلي دي چې ملا عبدالرؤف خادم د نړیوالو قواوو د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. افغانستان، پاکستان او چین نن په کابل کې ستراتیژیکه درې اړخیزه غونډه وکړه. د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت چارواکو ویل چې د ستراتیژیکې درې اړخیزې په دې لومړنۍ غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازو د نورو بیلابیلو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې په ټینګښت هم خبرې وکړې. سیاسي څېړونکي هم په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې د چین او پاکستان رول ګټور بولي. نن د عراق د پایتخت په خواوشا کې په هغه سیمه کې چې زیاتره اوسیدونکي شیعه‌ګان دي د بم په دوه چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي. د بغداد د ښار د خادمی په سیمه کې نن سهار د یو ځانمرګ بم چوونکي په حمله کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي او 10 تنه نور زخمي شوي دي. ټاکل شوی ده چې د آلمان صدر اعظم میرمن انګلا مرکل نن واشنگتن ته راشي او د اوکراین د روانې جګړې په حق له د جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي. دوی په داسې حال کې خبرې کوي چې د اوکراین د شخړې د حل لپاره نړیوال ډیپلوماتیک کوششونه زیات شوي دي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې د داعش د ډلې په خلاف د عملیاتو لپاره چمتو دي. نن د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ د یمن د بحران د حل لپاره خبرې پیل شوې. د یمن د سیاسي بحران د حل لپاره نن د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ باندې خبرې پیل شوې دي. په دې خبرو کې د هوتی د یاغیانو په شمول چې تیره هفته یې حکومت نیولی دی د مهمو سیاسي ګوندونو استازي برخه لري. د امریکا او جنوبي کوریا ډیپلوماتان نن د دوشنبه په ورځ په سیول کې خبرې کوي چې په دوه اړخیزو مسلو او د شمالي کوریا او د راکټونو په پروګرامونو باندې وغږیږي. وسلوالو نن د سومالیې په پایتخت کې د پارلمان یو غړی وژلی دی. ټوپکوالاو په مګدیشو کې عبدالحی قائد باري په ټوپک وویشته. الشباب د القاعدې ملګري ډلې ویلي دي چې د دوی کسانو چې په موټر کې روانو باري ویشتلی او وژلی دی. او د نایجیریا د بوکو حرام وسلوالو په نایجیر کې په یو زندان باندې حمله کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په میونخ کې امنیتي کانفرنس په وینا کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د داعش د ډلې په شمول د نړیوالو دهشتګرو ځای دی. ښاغلی اشرف غنی د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې افغانستان له پامه ونه غورځوي. د خبرو اترو یا گفتشونو په پروګرام کې په همدې موضوع غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او حفیظ آصفی دي. تاسو ټول نه مننه کوم چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي. سوشی بیرسد امریکا غاشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.